د ازادي رادیو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو ښه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نن د سیشن به ورځ د 1409 هجری لمریز کال د لیندی یا قوس د میاشتې 9 د 2010 میلادي کال د نومبر له 13 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته پښتو خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او نړۍ په اړه بیلابیل مطالب راغون کړي، خو په سر کې پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو او مطالبو سر ټکو ته. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې د ویکیلیکس انټرنیټ پانل لخوا د افغانستان د جګړې په باب نوې خبره شوې اسناد به د کابل او واشنگتن پر اړیکو منفي اغیز ونه کړي. د ویکیلیکس لخوا د افغانستان په اړه د امریکا په ډیپلوماټیکو پټو خبرو شوو اسنادو کې ولسمشر یو کمزوري شخص او ورور یې د مخدره موادو قاچاق برخودل شوی. د غراز ویل شوی د ولسمشر یو پخوانی مرستیال احمد ضیا مسعود څه باندې 50 میلیونه ډالر له ځان سره بهر ته تښتولي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د قزاقستان په مرکز استانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په سرمشي ځکه د ګډون لپاره نن قزاقستان ته ځي. نن د عربي متحده اماراتو په مرکز دوبۍ کې په افغانستان کې د پانګونې کنفرانس پرانیستل کیږي. په دې کنفرانس کې به د نږدې 500 هیوادونو او سلګونو محسو استازي ګډون وکړي. د برېټانیا د پوځ لوی درسیز وایي له 2012 میلادي کال له افغانستان اسکر په وتلو پیل کوي. ناتو وایي شپږ عسکر پرون د افغانستان په ختیځ کې د یو افغان عسکر لخوا په ډزو وژل شول. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه به د دوی څېړنې د راتلونکې اونۍ تر پایه بشپړې شي او دوسیې به محاکمې ته وسپاري. د ایران د کورنیو چارو وزیر د امریکا او اسرائیل استخباراتي ادارې CIA او موساد د یو مخکښ ایراني اټومي ساینس پوه پر وژنې تورنې کړې. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد پرون وویل چې د لوی قدرتونو سره د خبرو نیټه منلې، خو احمدینژاد وویل چې د دې خبرو د محتوا په اړه تر اوسه بحث روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د ویکیلیکس لخوا د ډیپلوماتیکو اسنادو خپرېدل پر نړیوالې ټولنې یوه حمله بللې ده. د تاجکستان د شمالي سیمې سوغد لپاره د کورنیو چارو وزارت دفتر پرون ویلي چې 12 تنه د حزب تحریر اسلامي ډله کې د غړیتوب په تور نیول شوې دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس خبرداری ورکړ چې په اشغال شوو ځمکو کې د اسرائیلو میش ځایونه په یوه ساعتي بم بدل شوي چې هره شیبه کولی شي د سولې هیلې له منځه یوسي. دغه راز په یادو شوو موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. د ویکیلیکس له لوري د امریکا د بهرنیو چارو په خبرو شوو سندونو کې د افغانستان ولسمشر کمزوري بلل شوی ورور د مخدره موادو قاچاق برخودل شوی او د کرزي د یو پخواني مرستیال احمد ضیا مسعود په باب ویل شوی چې له ځان سره یې دوبۍ ته 250 میلیون ډالر تښتولي دي. په دغو سندونو کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې خبرې دا کلکه غندلې، په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې د سعودي عربستان د رول یادونه هم شوې ده. د دې موضوع نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روان 2010 کال د فبروري له یو سند سره سم چې ویکیلیکس له لکونو نورو سندونو سره یو ځای خپور کړی، سعودي عربستان هڅه کړي چې له افغان وسلوالو طالبانو سره خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ویکیلیکس له لوري د متحدو ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت د پټو سندونو خپرېدا وغندله.
This disclosure is not just an attack.
هغه وایي د دغو سندونو افشا نه یوازې د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ حمله ده، بلکې دا پر نړیوالې ټولنې زموږ پر ائتلاف او شریکانو ګزار دی. په ریاض کې د امریکا د سفارت په یوه سند کې چې د فبروري په 2 نیټه سعودي عربستان ته د میرمن هیلری کلینټن تر سفر مخکې د هغې د معلوماتو لپاره استول شوی ویل شوي، پاچا عبدالله تر اوسه پورې د امریکا له حکومت سره د طالبانو د خبرو د منځګړتوب لپاره د سعودي رول نه دی تایید کړی. په سند کې راغلي د سعودي عربستان د استخباراتو مشر شهزاده مقرن بن عبدالعزیز ګڼو امریکایي چارواکو ته چې په وروستیو کې دغه هیواد ته سفرونه کړي ویلي چې سعودي عربستان تر هغو چې یوه موافقه کیږي د استخباراتي چینلونو له لارې دا ډول خبرې غوره بولي. سعودي عربستان په ښکاره دا خبره رد کړې چې دغه هیواد له افغان حکومت یا امریکایي چارواکو سره د افغان طالبانو په خبرو کې رول لرلی دی. سعودي عربستان څو ځلي ویلي تر هغو چې طالبان له القاعده سره اړیکې ونښلوي دا هیواد نشي کولی د طالبانو او د هغو د مخالفانو په خبرو کې منځګړتوب وکړي. د نومبر په 16 د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل ټینګار وکاو چې تر هغو د سعودي عربستان د منځګړتوب امکان نشته چې طالبان ځان ځانونه له القاعده بیل ونه ګڼي او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو فکر له ذهنه لري نه کړي. د سعودي په باب د ویکیلیکس په یو بل سند کې ویل شوي چې د دغه هیواد چارواکو امریکایانو ته ویلي چې پر ایران یرغل وکړي.
د ویکیلیکس انټرنټ پاڼې لخوا د امریکا د پټو ډیپلوماتیکو اسنادو د خپرېدو په عکس العمل کې د افغانستان د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د ویکیلیکس له لوري د افغانستان د جګړې په باب نوي خبر شوي اسناد به د کابل او واشنگټن پر اړیکو منفي اغیز ونه کړي. تفصیل د سالم محمد صالح پر راپور کې اوري.
په ویکیلیکس ویب سایټ کې درغلو اسناد پر اساس هغه پټ پیغامونه چې له کابل واشنگټن ته لیږل شوی، حمید کرزی یو کمزوري ولسمشر او روري د مخدره موادو قاچاقبر یاد شوی دی. په اسناد کې دا څه چې د ولسمشر کرزی یو پخوانی مرستیال له 50 میلیون ډالر سره یو ځای له افغانستانه تښتېدلی دی. د ولسمشر ویان وحید عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې به غونډه ته وویل د دغه پټو اسنادو خپرېدل به د امریکا او افغانستان پر روابطو چې ستراتیژیک روابط ته تاثیر ونه کړي، خو د اړتیا پر مهال افغان دولت موزیګری وکړي.
ای اسناد هم مطالعه میکنیم. در صورت
موږ به دغه اسناد سیړو. د اړتیا په صورت کې به یو دریز خپلو. دا ځینې پټ اسناد چې د یو نهاد لوري افشا شوي دي. فکر نه کوو چې موزیګری ته به اړتیا پیښ شي، خو بیا هم که څومره پکې ومندل نو خپل دریز به څرګند کړو. تر اوسه د ویکیلیکس لوري د خبرو سویو اسنادو له جملې 250 سندونه د نړیوالو رسنیو یوې وړې ډلې ته په لاس ورغلي، خو په دغو اسنادو کې د ولسمشر د ورور احمد ولی کرزی تیره منفي انځور شوی چې د افغانستان په جنوب کې یو بانفوزه کس ګڼل شوی. په یو سند کې د تیر میلادي کال د اکتوبر میاشتې جریان راخیستل شوی چې په کابل کې د امریکا د سفیر کارل آیکنبیر له لوري یو سند لاسلیک شوی. په سند کې راغلي په داسې حال کې چې موږ باید د کندهار د ولایتي شورا له رئیس احمد ولی کرزی سره تعامل وکړو، نوموړی په اداري فساد او د مخدره موادو په قاچاق مشهور دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د یو پټ سند پر اساس د ولسمشر حمید کرزی په باب ویلي یو ډیر کمزوری سړی چې په زیات شایانو سر نه ګرځوي، خو په بدل کې کڅوک د یوې ډېرې وړې او عجیبې دسیسې په باب ورته رپورټ ورکوي، هغه ورته غوږ نیسي. په کابل کې د امریکا سفارت د دغو نویو اسنادو خپرېدل غندلی ویلي دي دغه ډول هڅې به د دواړو هیوادونو پر روابطو تاثیر ونه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې د کورنیو ډیپلوماتانو په باب راپورونه د امریکا د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د وروستي تصمیم څرګندونه نه کوي. د ولسمشر ورور او د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی تل دا خبر رد کړی چې ګواکې دی د نشي موادو په قاچاق کې لاس لري. دی وایي د ده پر ضد تورونه تروسه نه دي ثابت شوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د نړۍ د نږدې 500 هیوادونو او سلګونو ماسو د استازو په ګډون په افغانستان کې د پانګونې کانفرنس د متحده عربي اماراتو په دوبی کې نن پرانستل کیږي. په دې کانفرنس کې د افغانستان د مالی سوداګرۍ او صنایعو، قانونو، کرنې او مالدارۍ، مخابراتو او بهرنیو چارو وزیران او یو شمېر نور چارواکي ګډون کوي. په افغانستان کې د پانګونې په کانفرنس کې چې نن په دوبی کې پرانستل کیږي، د کابو 500 هیوادونو او همدارس د بیلابیلو هیوادونو د خصوصي سکتور او نړیوالو شرکتونو څخه باندې 500 استازي ګډون کوي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان د دولت له لوري بل هیواد کې د قانونو، بنیادی تاسیسات او کرنې په برخو کې د پانګونې لپاره د مهمو فرصتونو او ډګرونو په باب معلومات ورکړل شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کانفرنس د کابل د تاریخي کانفرنس او همدارس په افغانستان کې د خصوصي سکتور د ودې او پانګونې د انکشاف لپاره په استانبول کې د ریکارد څلورمې غونډې د پروګرامونو د اجرا لپاره مهم رول لري. سباته د قزاقستان په مرکز استانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان سرمشیز جوړیږي. په دې سرمشیز کې چې دوه ورځې دوام کوي، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کوي. د ولسمشر ویان وحید عمر پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر به د یو دولتي پلاوي په مشرۍ د سیشن بي په ورځ، یعنې نن، قزاقستان ته لاړ شي او د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د سرمشیز په لومړۍ ورځ به په سیمه کې د مخدره موادو او تروریزم ضد مبارزې او اقتصادي همکاریو په اړه وینا وکړي. نوموړی به دغه راز د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د اروپایي ټولنې لیو شمیر مشرانو سره هم وګوري. ښاغلی عمر وویل
رئیس جمهور افغانستان در روز اول از این اجلاس بیانیه دارند روی همکاری ها در عرصه مبارزه مشترک با تروریسم.
د افغانستان جمهور رئیس به د دې غونډې په لومړۍ ورځ د تروریسم او مخدره موادو د تولید او قاچاق پر ضد پر ګډې مبارزه او د سازمان په سیمه ییزو اقتصادي همکاریو او داسې نور موضوعګانو چې سازمان پورې اړه لري خبري وکړي، او د ملګرو ملتونو د سازمان له عمومي منشي، د اروپایي ټولنې له رئیس او د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره به ځانګړې لیدکاته وکړي.
قزاقستان تل اولس مشر سره په دې سفر کې به د بهرنیو چارو وزیر د ملي امنیت سلاحکار او یو شمېر نور چارواکي ملګري وي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د سرمشیزې په اړه نور حال له موسکو د ازادۍ راډیو د خبریال شاپسن عمر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزی د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په غونډه کې چې د دسمبر پر لومړۍ او دوامه د قزاقستان د استانی په ښار کې جوړیږي ګډون کوي. دا مطلب د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت د مطبوعاتي دفتر مشر الیاس عمروف څرګند کړی دی او زیاتوي چې د افغانستان ولسمشر زموږ څخه مننه څرګنده کړې چې د افغانستان مسله د دې غونډې په اجنډا کې نیول شوې ده. عمروف وایي که څه هم افغانستان د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان غړی هیواد نه دی، خو له هغه هیواد نه د ترهګرۍ او مقدره توکو خطر د منځنۍ آسیا پر هیوادونو بده اغیزه کوي. نو له دې کبله په غونډه کې د افغاني هیات ګډون به په هغه هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګولو لپاره ډیر اړین دی. تمکیری داستانی په غونډه کې به د افغانستان جمهور رئیس د سیمه ایز همکاري ترهګرۍ او مقدره توکو پر ضد د مبارزې په اړه وینا وکړي. عمروف وایي په دغه غونډه کې د دغه سازمان د شپږ پنځوسو هیوادونو مشران، د لسګونو نړیوالو سازمانونو استازي، له هغې جملې ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه، اسلامي کنفرانس او د شانخای د همکاري سازمان ګډون کوي. که څه هم د دغې غونډې اجنډا لا روښانه نه ده، خو په مسکو کې د ملګرو ملتونو د اداري استازي مارک پیرین ژورنالیستانو ته ویلي د افغانستان روان کړکېچ او نوي خطرونه چې له هغه هیواد څخه نشات کوي، همدارس د پخواني شوروي اتحاد په هیوادونو کې نوي ستونزې، له هغې جملې د روسیې او ګرجستان او پردنیسترو او کراباغ لانجه به په دغه غونډه کې وڅېړل سي. په غونډه کې به د وسلو پر محدودولو هم خبرې کیږي. د قزاقستان صدر اعظم د ریا نوستي اژان سره په مرکه کې ویلي دا لومړی غونډه ده چې وروسته له یوولس کلونو څخه جوړیږي او نړۍ په تیرو لسو یوولس کلونو کې ډیر زیات بدلون موندلی دی. اوس نړۍ د نوو غوښتنو او نوو سوالونو سره مخامخ ده چې باید د حل لاره ورته پیدا کړو. دی وایي زما په اند په لویه کچه د هیوادونو د مشرانو ګډون او یوازې د دغو مشرانو ترمنځ د نظرونو تبادله په خپله یو مثبته پایله لاسته راوړي. ونور ده چې قزاقستان ته په 2010 میلادي کال کې د اروپا د امنیت او همکاري د شورا نوبتي مشري ورپغاړه ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پرون د ناتو شپږ عسکر د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د یو افغان له لورې چې د سرحدي پولیسو یونیفورم یې په تن کړی و وژل شول. د دې پیښې تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
ناتو وایي شپږ عسکر د یو افغان له لورې چې د سرحدي پولیسو یونیفورم په تن کړی و د پوځي روزنې پر مهال وژل شوی دی. نړیوال ځواکونه وایي دا په تېر یو کال کې د خپل ډول له مخې ډیره بده پیښه ده. په عین حال کې د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال امرخیل وویل پیښه د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې سوې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري. په ننګرهار کې اکثره امریکایي عسکر دیره دي. د ناټو په یو خبر سوي اعلامیه کې راغلي دغه افغان پولیس ناڅاپه پر بهرنیو روزونکو او سرتیرو ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د ناټو شپږ عسکر ووژل شول او دغه عسکر هم په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د دغو وژل شویو بهرنیو عسکرو هویت پټ ساتل شوی دی. تر دې مخکې هم په ورته پیښو کې ځینې بهرنیان وژل شوي دي. افغان او د ناټو چارواکي وایي د دې وروستۍ پیښې په باب یې تحقیقات پیل کړي دي، خو دا لا نه ده څرګنده چې دغه پولیس رښتیا هم سرحدي پولیس وو که کوم سخت دریزې وسلول چې په دې روزنیز مرکز کې نفوذ کړی وو.
په ننګرهار کې د ناتو د شپږو عسکرو د وژل کېدو په باب مو واورېدل. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د سړک د غاړې بمي حملې تر نیمایي زیاتې کمې شوې دي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور در واوړو، یو ځل بیا د دې خپرونې د مهمو مطالبو او خبرونو یادونه کوو. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې د ویکیلیکس انټرنیټ پاڼې لخوا د افغانستان د جګړې په باب نوي خپاره شوي اسناد به د کابل او واشنگټن پر اړیکو منفي اغیز ونه کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د قزاقستان په مرکز استانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په سرمشیزه کې د ګډون لپاره نن قزاقستان ته ځي. نن د عربي متحده اماراتو په مرکز دوبی کې په افغانستان کې د پانګونې کانفرنس پرانستل کیږي. په دې کانفرنس کې به د نږدې 500 هیوادونو او سلګونو ماسو استازي ګډون وکړي. د بریتانیا د پوځ لوی درسیز وایي له 2012 میلادي کاله له افغانستان عسکر په وتلو پیل کوي. ناتو وایي شپږ عسکر پرون د افغانستان په ختیځ کې دي او افغان عسکر لخوا په ډزو ووژل شول. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د دوی څېړنې به د راتلونکي اونۍ تر پایه بشپړې شي او دوسیې به محکمې ته وسپاري. د ایران د کورنیو چارو وزیر د امریکا او اسرائیل استخباراتي ادارې CIA او موساد د یو مخکښ ایراني اټومي ساینس پوه پر وژنې تورن کړي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون وویل چې د لوی قدرتونو سره د خبرو نیټه منلې ده. احمد نژاد وویل د خبرو د محتوا په اړه تر اوسه بحث روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د ویکیلیکس لخوا د ډیپلوماتیکو اسنادو خپرېدل پر نړیواله ټولنې یوه حمله بللې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس خبرداری ورکړ چې په اشغال شوو ځمکو کې د اسرائیلو مشځایونه په یوه ساعتي بم بدل شوي چې هره شیبه کولی شي د سولې هیلې له منځه یوسي. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو ویاند وایي چې په دې هیواد کې د سړک د غاړې بمي حملې تر نیمایي زیاتې کمې شوې. هغه د علت د عامو خلکو همکاري او د ناتو ځواکونو له لورې د طالبانو د بم جوړوونکو ماهرانو نیونه بولي. د سکال په افغانستان کې 618 تنه بهرني پوځیان وژل شوي او دوی وایي چې تر ټولو زیات تلفات د سړک د غاړې له بمي چاودنو اوښتي دي. په اړه یې عصمت سروان تفصیل لري.
د ناتو تر مشرۍ لاندې احساس ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې د سړک د غاړې او په کور کې د جوړ شویو بمونو د حملو شمیر په سلو کې تر 50 زیات کم شوی دی. د ایساف ویندوی بریج جنرال جوزف بلاتس پرون وویل سره له دې چې لا هم د دوی ځواکونه تر هر څه زیات د سړک د غاړې په بمي حملو کې وشل کیږي، اوس د طالبانو له لورې په دا ډول حملو کې تر 50% زیات کموالی راغلی دی. بلاتس وویل د بمي حملو د کموالي علت د افغانانو له لورې نړیوالو ځواکونو ته مخکې تر مخکې معلومات او همدارس د ګڼ شمېر بم جوړونکو نیونه ده. د دا یو لوی پرمختګ وباله وویل دا یو د پام وړ مخ په وړاندې ګام او پرمختګ دی چې موږ نه یوازې د هغو کسانو په نیولو بریالي شوي یو چې نورو ته د دا ډول بمونو د جوړولو چل ورښیي، بلکې ډېره اندازه چاودونکي مواد مو کشف کړي چې په کور کې په جوړېدونکو بمونو کې ترې کار اخیستل کیږي او دا مسله سبب شوي چې امنیتي وضعیت ښه شي. د ایساف ځواکونو ویندوی دا هم ویل چې د خلکو د پوهاوي زیاتوالی هم مرسته کړې چې هغوی د دا ډول بمونو په باب نړیوالو ځواکونو ته معلومات ورکړي. د وویل چې عام افغانان د دغو بمونو له خطره ستومانه شوي او غواړي چې مخه یې ونیول شي. وسلوال طالبان د نړیوالو ځواکونو پر ضد په جګړه کې تر ډیره د سړک د غاړې په بمي حملو تکیه کوي. اکثره افغان او نړیوال عسکر په دې ډول بمي بریدونو وژل شوي دي. د ملکانو د مرجوبلو لوی علت هم د سړک د غاړې بمي چاودنې شودل کیږي. د ناتو ویان دا خبره چې د سړک د غاړې بمي حملې په سلو کې تر 50 زیاتې کمی شوي په داسې حال کې کوي چې سږ کال په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو خونړی و. سږ کال تر اوسه پورې 618 بهرني عسکر وژل شوي، حال دا چې تیر کال ټولټال 521 تنه وژل شوي و.
د بریتانیا د پوځ لوی درستیز وایي له 2012 میلادي کاله له افغانستان عسکر په وتلو پیل کوي. د بریتانیا د پوځ لوی درستیز افغانستان ته د خپل سفر په مهال وویل اوس داسې احساسېږي چې تر یو بل کاله پورې په هلمند کې د بریتانیا د میشتو 10,000 عسکرو یوه برخه کولی شي له افغانستان ووځي. د بریتانیا د پوځ لوی درستیز له ډیلي ټلګراف ورځپاڼې سره په دې باب خبرې کړې. جزئیات یې صالح محمد صالح اوروي.
بریتانیا د لومړي ځل لپاره له افغانستانه د خپلو پوځیانو وتلو ته یو نیټه اعلان کړه. د بریتانیا د پوځ لوی درستیز جنرال ډیوډ ریچاردز افغانستان ته د خپل سفر پر مهال هیله څرګنده کړه چې د ځواکونو وتل به یې له 2012 میلادي کال پیل شي. تمه کیږي تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې د بریتانیوي پوځیانو شمیر زرو ته راټیټ شي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي شاید دغه زر بریتانوي عسکر تر اوږدې مودې پورې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف دلته حضور ولري. راپورونه وایي په بریتانیا کې له افغانستانه د بریتانوي پوځونو د وتلو پر پیل ځینې بحثونه شته. د دې هیواد صدر اعظم ډیوډ کامرون تر دې وړاندې ویلي وو چې له روان کال به د دوی د ځواکونو وتل پیل سي، خو د بریتانیا لوی درستیز میاشت مخکې ویلي وو چې په 2011 میلادي کال کې به په افغانستان کې د دې هیواد د عسکرو اوسنی شمیر وساتل سي. داسې ښکاري چې اوس ډیوډ کامرون له لوی درستی سره له افغانستانه د بریتانوي پوځیانو د وتلو پر سر یو موافقه ته نږدې سوی دی. که څه هم امریکا غواړي د دې هیواد ځواکونه د روان میلادي کال له جولای میاشتې له افغانستانه وتل پیل کړي، خو دا اقدام هم د افغانستان په وضعیت پورې تړلی دی. نورو هیوادونو لکه هالینډ، کاناډا او فرانسې یا له افغانستانه خپل ځواکونه ایستلي او یا یې د هغوی وتلو ته یوه نیټه اعلان کړې ده. د بریتانیا لوی درستیز په خپلو خبرو کې ویلي، نه غواړم ووایم چې حتما به د ځواکونو د ایستلو اقدام کیږي، ځکه دشمن باید له پامه ونه غورځول سي. موږ باید داسې فکر ونه کړو چې طالبان بې سوچه دي. نوموړي ویلي، په 2012 میلادي کال کې به په تدریجي ډول د ځواکونو وتل پیل سي، خو موږ به پیښې څارو، ځکه شاید طالبان تر هغه وخته پورې هم موجود وي. که داسې وي، موږ به هر ګام په احتیاط وچتوو. د بریتانیا د پوز لوی درستیز ډیویچ ریچاردز ویلی دی، دوی به د افغان امنیتي ځواکونو پر تقویه کولو هم تمرکز کوي. د نموړي په خبره، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیویډ پیټرایس له بریتانیا غوښتي چې تر روان کال پورې له امریکا سره په ګډه د امنیتي چارو مسولیت ته اوږه ورکړي. د بریتانیا لوی درستیز دا هم ویلي چې تر 2014 میلادي کال وروسته به د دې هیواد یو عسکر هم په افغانستان کې د جبهې په لومړۍ کرښه کې نه وي. نوموړي وړاندیز کړی چې ناټو باید تر 2015 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې کلیدي رول ولري. شاوخوا زر بریتانوي عسکر دا مهال په هلمند کې دیره دي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې دلته ماموریت لري. په دې موده کې 315 بریتانویان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه به د دوی څېړنې د راتلونکې اونۍ تر پایه بشپړې شي او دوسیې به محاکمې ته وسپاري. د لوی څارنوالۍ چارواکي دا خبره داسې وخت کوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون بریالیو کاندیدانو ته د بریالیکونو د ویش لړۍ پیل کړه. د لوی څارنوالۍ چارواکو د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې دغه لړۍ د شکایتونو د څېړنې تر پایه وځنډوي، خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دغه کار د لوی څارنوالۍ د څېړنو په وړاندې کوم خنډ نشي کېدی. تفصیل لقبله ده معصوم ایوان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو کمیسیون د ولسي جرګې بریالیو کاندیدانو ته د بریالیکونو د ویش پیل کړي، د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دوی ته رسیدلي اکثره شکایتونه جدي دي او د انتخاباتو کمیسیون باید د څېړنو تر پای پورې د بریالیکونو د ورکولو لړۍ وځنډوي. د لوی څارنوالي مرسیال رحمت الله نظري چې د دوشنبه په ورځ د لسګونو معترضه کاندیدانو په ګڼه ګوڼه کې له رسنیو سره خبرې کولې، وویل چې د دې څېړنې به د راتلونکي اونۍ تر پای پورې بشپړې شي او دوسیه به محکمې ته واستول شي.
کوشش کوو وکیلان زموږ سره همکار دي. په دغه هفته کې داخلي تحقیقات موږ د وکیل صاحبانونه سر ته رسیږي. په نوې هفته کې موږ ورزو د کمیشنونو طرف ته او خپل تحقیقات به د دوی نه شروع کړو. که چېرې دوی همکاري راسره وکړي او زر ځواب راکړي، د راتلونکې هفتې تر اخره به موږ د انشاءالله محکمې ته هم واستو.
ښاغلي نظري هم دارنګه وویل چې دوی په انتخاباتو کې د درغلیو په تور یو شمېر نور کسان هم نیولي چې له دې سره د نیول شوو کسانو شمېر 200 ته رسیږي. خو د انتخاباتو کمیسیون چې د دوشنبه له ورځې بریالیو کاندیدانو ته د بریالیکونو ویش پیل کړی وایي چې دوی دا کار د قانون له مخې کړی. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور د پډاګه کړ چې د بریالیکونو د ویش لړۍ به هیڅکله هم د لوی څارنوالۍ د اقداماتو او څېړنو په وړاندې خنډ نه سي.
هغه کاندیدان چې په وروستۍ پالو کې بریالي شوي دي، نن په رسمي ډول باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی ته سرټیفیکټونه ورکول کیږي. که چیرې جرمي مسایل رامخته کیږي، په دې برخه کې لوی څارنوالۍ کولای شي چې پلاتن وکړي. هیڅ ډول ممانعات په دې برخه کې شتون نه لري.
لوی څارنوالۍ دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په کابل کې په سلګونو معترضه کاندیدانو چې د لوی څارنوالۍ مخې ته راټول شوي وو، د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه کوله. همدارنګه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونو ناراضه کاندیدانو ګواښ کړی چې که یې غږ ونه اورېدل سي، نو دوی به جدي غبرګون وښيي.
د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو اعلان شوو نتیجو په وړاندې پرون هم د کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د اعتراضونو لړۍ دوام درلود. د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمد نجار د امریکا او اسرائیل استخباراتي ادارې سی آی ای او موساد یو مخکخ ایرانی اټومي ساينس پو پر وژنې تورن کړې. پرون په تهران کې په دوه جلابمي حملو کې چې یو بل ته ورته وي، یو اټومي ساينس پو وژل شو او یو بل ژوبل شو. د راپورونو له مخې حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او د دوه ساينس پوهانو په موټرو یې بمونه نښلولي وو. پر دواړو ساينس پوهانو د حملې په داسې حال کې وشو چې دوی په تهران کې له خپل کار ته روان وو. خو به خیلی خپل کوره کار روانو. په یوه چاودنه کې مجید شهریاری چې ویل کېږي د تهران د شهید بهشتي په پوهنتون کې د اټومي انجینری د ډپارټمنټ غړی وو وژل شو. په دوهمه چاودنه کې اټومي فزیک پو فرید عباسی سخت ژوبل شو. فریدون عباسی سخت ژوبل شو. د ایران دولتي تلویزیون د کورنیو چارو د وزیر نجار له قوله خبر ورکړ چې وایي له دغو حملو څخه هدف د ایران د ساینسي پرمختګونو مخنیوی وو. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون وویل چې د لوی قدرتونو سره د خبرو نیټه منلې ده. احمد نژاد وویل د خبرو د محتوا په اړه تر اوسه بحث روان دی. په عین حال کې د روسیې ریا اژانس په روسیه کې د ایران د سفیر له قوله خبر ورکړ چې وایي دغه خبرې به د دسمبر په 15 نیټه د سویس په جنیوا کې ترسره شي. د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین او جرمني غواړي چې دغه خبرې د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام متمرکز وي، خو تهران وایي چې د یورانیمو د غني کولو د فعالیتونو پر سر خبرو ته هیڅ ضرورت نشته. د تاجکستان د شمالي سیمې سوغد لپاره د کورنیو چارو وزارت دفتر پرون وویل چې دولس تنه د حزب تحریر اسلامي ډله کې د غړیتوب په تور نیول شوي دي. په دې اړه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټول دولس وړه ماشو کسان تیرونه نیول شوي او د هغوی په ډله کې دوی د ازبکستان اتباع هم شامل دي. د تاجکستان چارواکو وروسته له هغې په هیواد کې د هغو غیر قانوني مذهبي ډلو په ځپلو پیل کړی چې په وروستیو اونیو کې د هیواد امنیتي ځواکونه په ختیځو او شمالي برخو کې د دغو ډلو له وسلوالو سره په جګړو کې ښکېل ول. د قرغزستان د امنیتی شورا یو چارواکی مارات ایمان کولوف وویل چې پرون په جنوبی ښار اوش کې د امنیتی عملیاتو په ترڅ کې څلور مشکوک سخت دریزی ووژل شول. راپورونه وایي چې درې سخت دریزی د پولیسو په ډزو ووژل شول او څلورم په خپل لاسي بم ووژل شو. په دې پیښه کې دوه پولیس ژوبل شوي دي. ایمان کولوف وویل دغو څلورو سخت دریزو د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره تړاو درلود. د اوش د پولیسو مشر وویل چې په دغو عملیاتو کې دوه سخت دریزی په تیښته بریالي شول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د ویکیلیکس لخوا د ډیپلوماتیکو اسنادو خپرېدل پر نړیوال ټولنې یوه حمله بللې ده. کلینتن وویل متحده ایالات دغو پټو اسنادو په خپرېدو ډیر مایوس دی او هغه له هیواد بهر زموږ له متحدینو سره د نړیوال امنیت موضوع لا سختوي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس خبرداری ورکړ چې په اشغال شوو ځمکو کې د اسرایلو میژ ځایونه په یوه ساعتي بم بدل شوي چې هره شیبه کولی شي د سولې هیلې له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دوشنبې په ورځ د فلسطینیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې وویل چې په فلسطینیانو او اسرایلیانو کې د خوشبینۍ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي چې د سولې یو موافقه د ډېر ژر ترلاسه کړی شي. د امریکا په ملاتړ د سولې خبرې اترې له دوو میاشتو راهیسې چې د اسرایل حکومت په فلسطیني سیمو کې د نویو کورونو پر جوړولو موقت بندیز پای ته ورسو په ټپه درېدلې دي. دا و د افغانستان او سیمې په اړه د وروستي خبرونه او مطالب او له یوې لنډې دمې وروسته به هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د بهرنونو نړیوال ډلې په خپل تازه رپورت کې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وټولو سره بعد د غهیواد موجود حکومت سقوط وکړي. د دې رپورت په حواله له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل په افغانستان او سیمه کې د جدي امنیتی تهدیدونو لپاره لار خلاصه کړي. په رپورت کې ویل شوی په داسې حال کې چې په افغانستان کې تشدد مخ په زیاتېدو دی، د دغه هیواد کورنی امنیتي ځواکونه د یوې مؤثرې قوې په ډول نه دي ثابت شوي. د ملکی تلفاتو په څیر په بهرنیو او کورنیو ځواکونو کې هم تلفات زیات شوي دي او په افغانستان کې لا تر اوسه د ملي امنیت په برخه کې یو هر اړخیزه ستراتیژي نسته. د افغانستان ملي اردو او پولیس ډیر سیاسي جوړښت لري او د شیندل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بهرنونو نړیوال ګروپ لیکي په افغان حکومت کې ضعیف حقوقي نظام، د چارو شاته چول او د قانون د حاکمیت په مسأله کې کمزورتیا د دې ټولو ستونزو اصلي ریښه ده. په رپورت کې راغلي چې د سیاسي بنسټونو لپاره کمی هڅې او د قضایي سیستم په اصلاح او د چارو په سمولو کې کم کار وسلوالو او جنایتکارو ډلو ته دا موقع ورکړي چې د سیاسي کړیو په منځ کې ځای پیدا کړي. د جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره د نړیوالو بحرانونو د ادارې مسؤله سمینه احمد وایي له وسلوالو سره په روغه کولو کې بیړه به نه د افغانانو په ګټه وي او نه هم د هغو اندېښنو ځواب ویلی سي چې د افغانستان د حکومت د کمزورتیا له امله په سیمه او نړۍ کې سته. پاینه حال کې په کابل کې د حساب د ځواکونو ویان دغه رپورت په جواب کې ویلي چې دوی به د افغانستان خلک او حکومت کله هم یوازې نه پرېږدي. د شاهي بریتانیې د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ په خپل ویب پاڼه په یو مطلب کې د منځني ختیځ په ځانګړي ډول د افغانستان او په عمومي ډول د سیمې د وضعیت په ثبات کې د سعودي عربستان پر رول خبرې کړې دي. د مقالې په یو برخه کې راغلي یو شمېر رپورټونه وایي چې د رواني میاشتې په پای کې شاهي په افغانستان کې د بیلابیلو سیاسي ډلو استازي په مکه کې غونډه وکړي. د لیکوال په باور په دې غونډه کې پر برخې اخیستونکو ډلو د سعودي عربستان په سیاسي او مالی نفوذ سترګې نسی پټېدای. د مقالې په یو ځای کې راغلي سعودي عربستان له دوو کلونو راهیسې څرګنده کړي او په وروستیو کې یو وار بیا ټینګار کړی چې دغه هیواد یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو کې برخه اخلي چې طالبان د ټولو وسلوالو جهادي ډلو سره خپلې اړیکې قطع کړي.
فرشته جلال زی وچه د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه واوروله. په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو امید مرزبان سټډیو ته راغلی. امید مرزبان، بل نیم ساعت دری مجله وړاندې کوي مهرباني.
بارز سلام و با تشکر آقای نوری، صبح بخیر. 7:30 صبح وقت افغانستان است. امیدوارستم روز خوشی را آغاز کرده باشین. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این نیم ساعت از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب جالب داریم و اما این مجله خبری را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی میگوید اطلاعات افشا شده از سوی صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس روابط میان کابل و واشنگتن را متاثر نخواهد ساخت. در این اسناد افشا شده رئیس جمهور کرزی ضعیف و برادرش قاچاقبر مواد مخدر خوانده شدند. نیروهای ISAF در افغانستان از کاهش 50% بمبگذاری های کنار سرک در افغانستان خبر می دهند. جنرال جوزف ولاد سخنگوی ISAF در کابل به خبرنگاران گفت با آنکه این بمبگذاری ها تعداد زیادی از اساکر خارجی را در افغانستان هدف قرار داده، اما کاهش آن از تلفات نیروهای بین المللی و غیر نظامیان افغان جلوگیری خواهد کرد. صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس سندی را افشا کرده است که نشان می‌دهد عربستان سعودی تلاش کرده تا با مخالفان مسلح دولت افغانستان مذاکره کند. این موضوع بر اساس یک سند وزارت خارجه آمریکا در ماه فوریه افشا شده است. ISAF ادعای گروه بین‌المللی بحران مبنی بر سقوط حکومت افغانستان پس از خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور را نادرست توصیف کرده است. گروه بین‌المللی بحران به تازگی با اشاره به پایان مأموریت نظامی جامعه جهانی در افغانستان در سال 2014 در افغانستان گفته است با عملی شدن این تصمیم یک بار دیگر طالبان بخش‌های زیادی از افغانستان را تصرف خواهند کرد. وزیر خارجه افغانستان همراه با چند عضو دیگر کابینه این کشور امروز در کنفرانس بین‌المللی سرمایه گذاری در افغانستان که قرار است در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شود اشتراک کند. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا فردا امروز سه‌شنبه عازم قزاقستان شود. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که محور اساسی سخنرانی رئیس جمهور کرزی را در این نشست تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقوی و مبارزه جدی با تروریسم، قاچاق، تولید و مواد مخدر تشکیل می‌دهد. دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا جمهوری‌خواهان را تشویق می‌کنند تا از پیمان کاهش اسلحه اتمی با روسیه حمایت کنند. جان کری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفته است با عدم موجودیت چنین یک پیمان ناظرین ایالات متحده آمریکا قادر نخواهند بود تا از توانایی‌های هسته‌ای روسیه نظارت کنند. کره شمالی جزئیات بیشتر درباره گسترش برنامه‌های اتمی‌اش را نشر کرده است. پیونگ‌یانگ می‌گوید کار روی صدها سنترفیوژ دیگر هسته‌ای در این کشور جریان دارد. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که کره شمالی هفته گذشته چندین راکت را بالای جزیره در کره جنوبی پرتاب کرد و در نتیجه این رویداد 4 تن کشته شدند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. 7:33 دقیقه به وقت افغانستان است. فراموش نکنید که در همین مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور میکنیم. رادیو آزادی را همراهی کنید. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید افشا شدن اطلاعات اخیر در صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس روابط میان کابل و واشنگتن را متاثر نخواهد ساخت. در این اسناد افشا شده رئیس جمهور حامد کرزی ضعیف و برادرش قاچاقبر مواد مخدر خوانده شدند. قادر حبیب گزارش را در همین مورد دارد.
در پیام های سری از کابل به واشنگتن که توسط ویکی‌لیکس افشا شده و در رسانه ها انتشار یافته، رئیس جمهور افغانستان ضعیف و احمد ولی کرزی برادرش قاچاقبر مواد مخدر خوانده شدند. در این مراودات همچنین ادعا شده که یک معاون اسبق رئیس جمهور کرزی با 50 میلیون دلار نقد از این کشور فرار کرده است. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در مجموع اسناد افشا شده بر روابط ایالات متحده و افغانستان که دارای روابط استراتژیک هستند تأثیرگذار نخواهد بود، اما در صورت لزوم حکومت افغانستان در زمینه موضع گیری خواهد داشت.
این اسناد را هم مطالعه میکنیم، در صورت لزوم موضع گیری خواهد کردیم، اما این مجموع اسناد مخفی است که از سوی یک نهاد افشا شده. ما تو فکر نمیکنیم که این موضع گیری ضرورت داشته باشه، اما به هر حال اگر چیزی یافتیم قابل از اینکه باید موضع گیری شود قبالش حتما موضع خود خواهد گرفتیم.
تا حال بیش از 250 هزار سند افشا شده توسط ویکی‌لیکس در دسترس یک گروه کوچک از رسانه های بین المللی قرار گرفته، اما در این اسناد یک تصویر منفی از احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی، یک چهره پرنفوذ در جنوب افغانستان، ارائه گردیده است. در یکی از اسناد سری که به ماه اکتبر سال 2009 برمیگردد و از سوی سفیر ایالات متحده در کابل کارل آیکنبری امضا شده آمده است، در حالی که ما باید با عبدالولی کرزی رئیس شورای ولایتی تعامل کنیم، وای به فساد اداری و قاچاق مواد مخدر معروف است. روزنامه گاردین از یکی از این مراودات افشا شده نقل کرده که در آن درباره رئیس جمهور کرزی آمده است، یک مرد بسیار ضعیف که به واقعیت‌ها گوش نمی‌دهد، اما در عوض هر کسی که نزد او می‌آید و حتی از حکایت‌ها و دسیسه‌های بی‌مفهوم علیه او گزارش می‌دهد گوش می‌کند. سفارت ایالات متحده در کابل انتشار این اسناد سری را محکوم کرده و گفته است که این امر بر روابط دو طرف تاثیرگذار نخواهد بود. سفارت ایالات متحده در کابل در اعلامیه گفته است گزارش‌های دیپلمات‌های داخلی بیانگر تصمیم نهایی پالیسی خارجی رسمی حکومت آمریکا نیست. بر اساس این اعلامیه، تا جایی که موضوع مربوط به افغانستان است، پالیسی آمریکا از سوی رئیس جمهور این کشور در سخنرانی وی در ماه دسامبر سال 2009 و بار دیگر در اجلاس سران ناتو در لزبون واضح شده است. احمد ولی کرزی پیش از این دست داشتن در قاچاق مواد مخدر را شدیداً رد کرده است و رئیس جمهور کرزی میگوید اتهامات علیه وی هرگز ثابت نشده است.
و در اسنادی که در صفحه اینترنتی ویکی لیکس نشر شده، همچنان این موضوع افشا شده است که عربستان سعودی تلاش کرده تا با مخالفین مسلح دولت افغانستان مذاکره کند. این موضوع بر اساس یک سند وزارت خارجه آمریکا در ماه فوریه افشا شده است. پیش از این هم گزارش‌های وجود داشتند که عربستان سعودی میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح برای میانجیگری تلاش دارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
در یک سند سفارت آمریکا در ریاض به تاریخ 2 فوریه امسال پیش از سفر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی برخی معلومات فرستاده شده بود که در آن گفته شده است شاه عبدالله تا حالا نقش عربستان سعودی به حیث میانجی را در مذاکرات حکومت آمریکا با طالبان تایید نکرده است. افشای اسناد تازه توسط ویکی‌لیکس در مجموع عکس‌العمل‌های جدی آمریکا را به امراه داشته است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در این مورد گفت که نشر این اسناد توسط ویکی‌لیکس یک اقدام غیر مسئولانه است.
This disclosure is not just an attack on America's foreign policy.
افشای این اسناد نه تنها یک حمله بالای منافع پلیسی خارجی آمریکا است، بلکه این یک حمله بالای جامعه بین المللی، متحدین و شرکای ما به حساب می‌آید. در اسناد تازه افشا شده از سوی ویکی‌لیکس آمده که شاهزاده مقرین بن عبدالعزیز رئیس اداره استخبارات عربستان سعودی با تعداد از مقامات آمریکایی که در این اواخر به آن کشور سفر کردند گفته است عربستان سعودی تا زمانی که یک موافقت صورت می‌گیرد مذاکرات با طالبان را از طریق شبکه‌های استخباراتی ترجیح می‌دهد. عربستان سعودی به صورت آشکار میانجیگری میان حکومت آمریکا و یا افغانستان با طالبان را رد کرده است. ریاض بارها گفته تا زمانی که طالبان روابط خود را با القاعده قطع نکنند، عربستان سعودی نمیتواند میان طالبان و مخالفین این گروه میانجیگری کند. در 6 نوامبر امسال شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان گفت تا زمان امکان میانجیگری کشورش در این مورد وجود ندارد که طالبان روابط خود را با القاعده قطع کنند و مفکوره پناه دادن به اسامه بن لادن را از ذهن خود دور کنند. برخی از آگاهان افغان درباره نقش عربستان سعودی در این مورد تردید دارند و میگویند اگر القاعده در منطقه جنوب آسیا سرکوب شود به یمن خواهد رفت و نه تنها به خود این همسایه جنوبی عربستان سعودی تهدیدهایی را ایجاد میکند، بلکه برای آن کشور نیز خطرات را به میان خواهد آورد. در بخش از اسناد تازه افشا شده سوی ویکیلیکس گفته شده که عربستان سعودی از مقامات آمریکایی خواسته تا بالای ایران حمله نظامی کند.
و همچنان در اسناد افشا شده سوی ویکیلیکس گفته شده است که یکی از معاونین رئیس جمهور افغانستان در حدود 52 میلیون دلار را به بیرون از افغانستان انتقال داده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. هم رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 می شنوید. تا لحظات بعد خواهید شنید که قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز عازم قزاقستان شود. نیروهای ایسف در افغانستان از کاهش 50% بمبگذاری های کنار سرک در این کشور خبر می دهند. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی ایسف در کابل به خبرنگاران گفت با آنکه این بمبگذاری ها تعداد زیادی از عساکر خارجی را در افغانستان هدف قرار داده، اما کاهش آن از تلفات نیروهای بین المللی و غیر نظامیان افغان جلوگیری خواهد کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
سخنگوی نیروهای ایسف در افغانستان میگوید بمبگذاری‌های کنار سرک و انفجارهای ناشی از بمب‌های ساخت دست اکنون در افغانستان 50% کاهش یافته است. جنرال جوزف بلاتس گفت حملات توسط بمب‌های ساخت دست هنوز هم کشنده‌ترین وسیله برای نیروهای بین‌المللی به حساب می‌آید. به گفته آقای بلاتس دلیل کاهش این حملات همکاری افغان‌ها در جهت دستگیری شورشیان است که ساختن بمب را به دیگران آموزش می‌دهند. و افزود این یک مرحله خیلی مهم است تا نه تنها متخصصین بمب‌های ساخت دست بلکه آنهایی که در خانه‌های خود بمب می‌سازند نیز از سوی نیروهای بین‌المللی دستگیر شوند و این اقدام افغانستان را به سوی ثبات سوق می‌دهد. سخنگوی نیروهای ایسف همچنان گفت که آگاهی مردم از خطرات این بمب‌ها آنها را به همکاری با نیروهای بین‌المللی واداشته و آنها می‌خواهند تا این گونه حملات بمبی متوقف شود، زیرا مردم از چنین حملات کشنده خسته شدند. طالبان مسلح در جنگ علیه نیروهای بین المللی بیشتر به بمبگذاری های کنار سرک اتکا می کنند و اکثر افغان ها و عساکر خارجی در همین گونه انفجارها کشته شدند. اظهارات سخنگوی ایسف در مورد کاهش 50% بمبگذاری های کنار سرک در حال صورت می گیرد که امسال در جریان حضور نظامی 9 ساله آمریکا و متحدینش در افغانستان مرگبارترین سال برای آنها خوانده شده است. از آغاز سال 2010 میلادی که یک ماه دیگر به پایان آن باقی مانده، تا حالا 660 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند و این در حال است که تلفات پارسال این نیروها در مجموع به 521 تن می رسید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی قرار است به هدف اشتراک در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز شنبه عازم قزاقستان شود. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که محور اساسی سخنانی رئیس جمهور کرزی را در این نشست تقویت همکاری های اقتصادی منطقوی و مبارزه جدی با تروریسم، قاچاق و تولید مواد مخدر تشکیل می‌دهد. ستاره فروغ از کابل گزارش دارد به این شرح.
مقامات حکومت افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی ضمن سخنرانی در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا که قرار است در قزاقستان برگزار شود، در حاشیه این اجلاس دیدارهای نیست با برخی شرکت کنندگان از جمله منشی عمومی سازمان ملل متحد و رئیس اتحادیه اروپا خواهد داشت. انتظار می رود حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه در رأس یک هیئت عالی رتبه با منظور اشتراک در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا کابل را به قصد قزاقستان ترک گوید. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بعد از چاشت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تمرکز اساسی سخنرانی رئیس جمهور کرزی در این اجلاس بر تقویت و گسترش همکاری های مشترک در خصوص مبارزه با تروریسم و قاچاق و تولید مواد مخدر خواهد بود.
رئیس جمهور افغانستان در روز اول از این اجلاس بیانیه دارن که تمرکزش بیشتر روی همکاری‌ها در عرصه مبارزه مشترک با تروریسم، مبارزه مشترک با تولید و قاچاق مواد مخدر و همکاری‌های منطقوی اقتصادی و سایر مسائلی که مربوط میشه به این سازمان روی ازی تمرکز خواهد داشت. در حاشیه ازی کنفرانس رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات‌های دو جانبه با رئیس اتحادیه اروپا، سرمنشی سازمان ملل متحد و یکی از سران دولی که در این کنفرانس اشتراک میکنن هم خواهد داشت.
تاکنون بعد درستی معلوم نیست که در این سفر رئیس جمهور افغانستان را کیها همراهی خواهند کرد، در حالی که قزاقستان قبلا اعلام کرده است که موضوع افغانستان در صدر اجندای اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار خواهد داشت. اما برخی از آگاهان سیاسی به این باورند که شرکت هیئت افغانی در همچو کنفرانس ها فایده و دستاورد به افغانستان نخواهد داشت. انجینیر محمد یونس فکور یکی از کارشناسان مسائل سیاسی:
باور ما بایی است که جلسات خارجی و شرکت در کنفرانس های خارجی هیچ فایده نداره که کدام دستاورد به افغانستان نخواهد داشته باشد.
حکومت افغانستان حضور هیئت افغانی را در این نشست ها برای تحکیم روابط و تقویت همکاری های منطقوی مهم توصیف می کند. قزاقستان که ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارد و طی سالهای اخیر در بخش های مختلف با افغانستان همکاری داشته است، گفته که تلاش های بیشتر را به خرج می دهد تا کمک های بیشتر کشورهای عضو این سازمان را به افغانستان جلب نماید.
و اکنون هم به نیمه این مجله خبری رسیدیم. فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس سند را افشا کرده است که نشان می‌دهد عربستان سعودی تلاش کرده تا با مخالفان مسلح دولت افغانستان مذاکره کند. این موضوع بر اساس یک سند وزارت خارجه آمریکا در ماه فوریه افشا شده است. در همین حال صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس گزارش را در جمع اسناد را که نشر کرده است، سند را هم نشر کرده که گویا یکی از معاونین پیشین رئیس جمهور افغانستان احمد ضیاء مسعود هم در حدود میلیون ها دلار، ده ها میلیون دلار را به بیرون از افغانستان انتقال داده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که توزیع تصدیق‌نامه‌ها برای کاندیدان برنده انتخابات ولسجرگه را آغاز کرده است. این در حالی است که لوی سرانوالی افغانستان میگوید مصروف بررسی شکایات و اسنادی است که به این نهاد رسیده است. قرار است رئیس جمهور حامد کرزی افغانستان را به هدف اشتراک در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا روز سه‌شنبه یعنی امروز به قصد قزاقستان ترک کند. نیروهای ایسف در افغانستان از کاهش 50% بمبگذاری های کنار سرک در این کشور خبر می دهند. جنرال جوزف پلات سخنگوی ایسف در کابل به خبرنگاران گفت با آنکه این بمبگذاری ها تعداد زیادی از عساکر خارجی را در افغانستان هدف قرار داده، اما کاهش آن از تلفات نیروهای بین المللی و غیر نظامیان افغان جلوگیری خواهد کرد. وزیر خارجه افغانستان همراه با چند عضو دیگر کابینه این کشور امروز در کنفرانس بین‌المللی سرمایه گذاری در افغانستان که قرار است در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شود اشتراک میکند. رهبر فلسطین میگوید اعمار شهرک های یهودی نشین در قلمروهای اشغال شده از سوی اسرائیل شباهت به بم ساعتی دارد که ممکن است هر لحظه امیدواری ها برای صلح بین اسرائیل و فلسطین را از بین ببرد. کره شمالی جزئیات بیشتر درباره گسترش برنامه‌های اتمی‌اش را نشر کرده است. پیونگیانگ می‌گوید کار روی صدها سنترفیوژ دیگر هسته‌ای در این کشور جریان دارد. و دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا جمهوری‌خواهان را تشویق می‌کنند تا از پیمان کاهش اسلحه اتمی با روسیه حمایت کنند. جان کری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفته است با عدم موجودیت چنین یک پیمان، ناظرین ایالات متحده آمریکا قادر نخواهند بود تا از توانایی‌های هسته‌ای روسیه نظارت کنند. مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را می‌شنوید. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید که اسناد افشا شده توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس روابط میان کابل و واشنگتن را متاثر نخواهد ساخت. لحظات پیش گزارش در این باره را شنیدید و اکنون هم گزارش در رابطه با انتخابات افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که توزیع تصدیق نامه ها برای کاندیدان برنده انتخابات ولسجرگه را آغاز کرده است. این در حالی است که لوی سرانوالی افغانستان میگوید مصروف بررسی شکایات و اسناد است که به این نهاد رسیده است. لوی سرانوالی افغانستان میگوید از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد تا ختم کار لوی سرانوالی توزیع تصدیق نامه به کاندیدان برنده را به تعویق بیندازد. فوزیه احسان گزارش دارد از کابل.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات توزیع تصدیق نامه به کاندیدان برنده انتخابات را آغاز کرده است، لوی سورنولی افغانستان میگوید بخش بزرگ شکایاتی که به این نهاد رسیده جدی است و از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که تا ختم بررسی اسناد و شکایات توزیع تصدیق نامه به نامزدان برنده را به تعویق بیاندازد. رحمت الله نظری معاون لوی سورنولی به روز دوشنبه در صحبت با خبر نگاران در این مورد گفت:
وقتی که به آرای تقلبی یک کس کامیاب میشه و به روز تصدیق نامه داده میشه و خودش هم تصدیق نامه فاقد اعتبار است. دوم این که بررسی های لوی سورنولی تا هنوز اختتام نیافته و ما به شدت سر از این کار میکنیم در جریان هفته آینده ان شاء الله. ما به طرف کمیسیون ها خاطر رفتیم، از وا تحقیق خود کردیم، وضاحت خود خواستیم در مورد امی آرای و اعتراضات کاندیدای محترم. بعد از توضیحات از این تمام امی اوراق و دوسیه ها را محول استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان خاطر کردیم که در مورد تصمیم اتخاذ خواهد بود. ما یک مکتوب هم در این رابطه مسئله کردیم که از او خواد خواستیم که از اعطای تصدیق نامه تا یک حد اینا کوشش بکنن این کار نکنن.
این در حال است که به روز دوشنبه کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که توزیع تصدیق نامه به نامزدان برنده انتخابات را آغاز کرده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد میگوید:
کمیسیون مستقل انتخابات امروز رسما تصدیق نامه های کاندیدای برنده را که در ولسی جرگه برنده شدند و نامشان در لیست نهایی کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز کرده و تمام کاندیدا میتونن که به دفتر مرکزی تشریف بیارن.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نهادهای عدلی و قضایی افغانستان حق دارند تا دوسیه های مجرمین را پیگیری کنند و در صورت ثابت شدن جرم آنان را به محاکمه بکشانند، اما مسئولین کمیسیون ها نیز این استقلالیت را دارند که در مورد نامزدان برنده و یا بازنده انتخابات تصمیم نهایی را بگیرند. احمد ضیا رفعت سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز میگوید که این از صلاحیت های کمیسیون شکایات است که شکایات و تقلبات انتخاباتی را بررسی کرده و تصمیم نهایی را در مورد نامزدان انتخابات بگیرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. آیسف ادعا کرده که گروه بین المللی بحران مبنی بر سقوط حکومت افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور را نادرست توصیف کرده است. گروه بین المللی بحران به تازگی با اشاره به پایان ماموریت نظامی جامعه بین المللی در سال 2014 در افغانستان گفته است با عملی شدن این تصمیم یک بار دیگر طالبان بخشای زیادی از افغانستان را تصرف خواهند کرد. اما سخنگوی نیروهای آیسف در افغانستان روز دوشنبه طی یک نشست خبری این نگرانی ها را رد کرد و گفت که آنان مردم افغانستان را تنها نخواهند گذاشت. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش دارد.
گزارش گروه بین المللی بحران که در آن به سقوط احتمالی حکومت افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از این کشور اشاره شده از سوی آیسف رد گردیده است. در این گزارش که تصمیم ناتو مبنی بر واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان مورد بررسی قرار گرفته گفته شده است که عملی شدن این برنامه میتواند منجر به سقوط حکومت رئیس جمهور کرزی شود. اما جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای آیسف در افغانستان در پاسخ به این تبصره گروه بین المللی بحران گفته است که آنان هرگز حکومت و مردم افغانستان را تنها نمیگذارند.
نه جامعه بین المللی و نه هم آیساف افغانستان را در سال 2014 میلادی به طور کامل ترک نخواهند کرد. شاید تنها گذاشتن افغانستان در سال 1989 یک اشتباه بود، اما این کار بار دیگر تکرار نخواهد شد. پس از سال 2014 نیز همکاری میان جامعه بین المللی و افغانستان وجود داشته می باشد و جامعه بین المللی در اینجا حضور نظامی خواهد داشت، اما در آن زمان مثل امروز در عملیات نظامی سهم نخواهیم داشت، بلکه بیشتر در بخش های آموزش و مشوره دهی برای نیروهای افغان کار می شود.
در این حال شماری از کارشناسان افغان آنچه را از سوی گروه بین المللی بحران به نشر رسیده تا حد زیاد دقیق و بجا می دانند. جنرال عبدالواحد طاقت یکی از این کارشناسان است.
در این مورد نظر ما یه است که اداره بحران بین‌المللی چیزی که پیشگویی کرده او در جای خود چیزشان تشویشان بجاست، به خاطر که اونا مطمئن است که ناتو در راستش ایالات متحده آمریکا با تعهدات خود استادگی نمیکنن و فکر میکنن که شاید ناتو و آمریکا افغانا را به پای خود استاد نکنن.
در نشست سران ناتو که در ماه جاری میلادی در شهر لسبون پرتغال برگزار شد، روی آغاز برنامه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در سال 2011 میلادی موافقت صورت گرفت. قرار است این برنامه تا اواخر سال 2014 به طور رسمی خاتمه یابد. اما گروه بین المللی بحران این تصمیم را پاسخ به معاضله افغانستان ندانسته و گفته است که با عملی شدن این برنامه مخالفین دولت افغانستان توانمند شده و دوباره کنترل این کشور را به دست خواهند گرفت. ریاست جمهوری افغانستان نیز این دیدگاه گروه بین المللی را مردود دانسته است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را بشنوید. وزیر خارجه افغانستان همراه با چند عضو دیگر کابینه این کشور امروز در کنفرانس بین‌المللی سرمایه گذاری در افغانستان که قرار است در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شود اشتراک میکند. وزارت خارجه افغانستان گفته است در این اجلاس وزرای مالیه، زراعت، تجارت و صنایع و سرپرست وزارت مخابرات افغانستان نیز شرکت خواهند کرد. و اساس اعلامیه نشر شده سوی وزارت خارجه همچنان نماینده های بیش از 50 کشور و حدود 500 سکتور خصوصی نیز در این اجلاس در دبی شرکت میکنند. و از رویدادهای جهان، دموکرات ها در مجلس سنای امریکا جمهوری خواهان را تشویق میکنند تا از پیمان کاهش اسلحه اتمی با روسیه حمایت کنند. جان کیری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا گفته است با عدم موجودیت چنین یک پیمان، ناظرین ایالات متحده امریکا قادر نخواهند بود تا از توانایی های هسته ای روسیه نظارت کنند. رئیس جمهور باراک اوباما امضای پیمان کاهش سلاح اتمی میان روسیه و امریکا را که به نام استارت 2 مشهور است یکی از اولویت های عمده کاری خود خوانده است. جمهوری خواهان با امضای این پیمان مخالفت میکنند. اجلاس کنگره ایالات متحده آمریکا با آغاز سال نو ختم خواهد شد. در اجلاس بعدی کنگره تعداد بیشتر جمهوری خواهان حضور خواهند داشت و به این ترتیب تصویب پیمان استارت برای دموکرات ها نیز دشوار میشود. کره شمالی جزئیات بیشتر درباره گسترش برنامه‌های اتمی‌اش را نشر کرده است. پیونگ‌یانگ می‌گوید کار روی صدها سنترفیوژ دیگر هسته‌ای در این کشور جریان دارد. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که کره شمالی هفته گذشته چندین راکت را بالای جزیره در کره جنوبی پرتاب کرد و در نتیجه این رویداد 4 تن کشته شدند. در همین حال کره جنوبی می‌گوید این کشور همراه با ژاپن و ایالات متحده آمریکا در اوایل ماه دسامبر در رابطه با گسترش برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی با هم بحث خواهند کرد. و رهبر فلسطین میگوید اعمار شهرک‌های یهودی نشین در قلمروهای اشغال شده از سوی اسرائیل شباهت به بم ساعتی دارد که ممکن است هر لحظه امیدواری‌ها برای صلح بین اسرائیل و فلسطین را از بین ببرد. در همین حال منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی‌مون در پیامی به مناسبت تجلیل از یک روز جهانی برای فلسطینی‌ها روز دوشنبه گفت امیدواری خیلی کم بر رسیدن یک توافق صلح بین اسرائیل و فلسطین در کوتاه مدت وجود دارد. و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان از قادر حبیب.
گروه بین المللی بحران در گزارش تازه نوشته که خروج قوای ایالات متحده آمریکا از افغانستان تا سال 2014 منجر به سقوط حکومت کابل خواهد شد و تهدیدهای جدی امنیتی را در منطقه به همراه خواهد داشت. به نوشته این گروه، در حالی که خشونت‌ها در افغانستان رو به افزایش است، قوای امنیتی افغانستان به حیث یک قوای مؤثر در برابر طالبان ثابت نشدند. مانند افراد ملکی، تلفات در میان قوای افغان و خارجی نیز افزایش یافته است. افغانستان تا هنوز فاقد یک استراتژی همه جانبه امنیت ملی است و اردو و پلیس افغانستان بسیار زیاد سیاسی و با خطر از همپاشی روبرو می باشند. گروه بین المللی بحران می نویسد اهمال در حکومت داری، نظام ضعیف حقوقی و ضعف در حاکمیت قانون ریشه اصلی این مشکلات می باشد. این گروه می افزاید تلاش بسیار اندک در راه انکشاف نهادهای سیاسی، ادارات محلی و کارایی نظام قضایی به خرج داده شده و در نتیجه عناصر شورشی و جنایتکار فرصت یافتند که در میان نخبگان سیاسی جای یافته و خلای موجود از ضعف در دولت افغانستان را پر کنند. سمین احمد، مدیر پروژه آسیای جنوبی در گروه بین المللی بحران، گفته است در حال حاضر عجله کردن برای رسیدن به توافقات با شورشیان نه با مردم افغانستان کمک خواهد کرد و نه هم به نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای و جهانی ناشی از کار افتادگی دولت افغانستان پاسخگو خواهد بود. در این حال جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای ایساف در افغانستان در پاسخ به این تبصره گروه بین المللی بحران گفته است که آنان هرگز حکومت و مردم افغانستان را تنها نمیگذارند و ای گفته شاید تنها گذاشتن افغانستان در سال 1989 یک اشتباه بود اما این کار بار دیگر تکرار نخواهد شد. چتم هاوس انستیتوت روابط بین المللی شاهی بریتانیا در صفحه اینترنتیش مقاله را در ارتباط به نقش عربستان سعودی در حل نزاع‌های موجود در کشورهای شرق میانه و منطقه از جمله افغانستان به نشر سپرده است. در بخش از این مقاله به قلم نیل پاتریک می‌خوانیم گزارش‌ها حاکی‌اند که شهر مکه در اواخر ماه جاری نوامبر محل برگزاری جلسه میان جناح‌های مختلف سیاسی افغانستان خواهد بود. بنوشته پاتریک نمی‌توان اهمیت این کشور شاهی و نقش مالی آن را برای احزابی که برای توافق گرده هم می آیند نادیده گرفت. در ادامه این مقاله می خوانیم این در حال است که عربستان سعودی از دو سال به این طرف واضح ساخته و اخیراً یک بار دیگر تأکید داشت که هر نوع مشارکت آن در زمینه توافق صلح در افغانستان نیازمند آن خواهد بود تا طالبان روابطشان را با گروه های مسلح جهادی بیرون از سرحدات افغانستان قطع کنند. به نوشته نیل پاتریک این موقف عربستان سعودی در تضاد